آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریخي دي اکثره دغه اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې د مهال په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر تاسو خبري چې د پاکستان حکومت د نومبر لومړیو د څباندې ولسلکه د دوی پټکو بیا اسناد افغان کډوالو در ایستلو لړۍ پیل کړې ده دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرستې کوي موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې دا مرکه وروسته راځي دغه راز د دې پروګرام د پایڅو شیبې د ورکوشو عزیزانو او د هغوی د مندلو پیغامونو ته ځانګړې شوې هیله ده چې دا هم را سره واوري خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو
سلامونه نیک هلی او احترامات میمنه حق مریم لپاکتیار یو بلسوالینه دا پاکستان چې کومه پریکړه دی افغانانو اړکړې دی وستلو پاړه دا هیڅ دی منلو نه دی دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخه هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یا دی بلوچستان سیمې څخه وباسي او دا دی افغانانو خپل خاور او خپل ځای ده خو متاسفانه چې دلته یو افغانستان کې کمزوري حکومتونو دي څخه دوی دغه استفاده کوي دی غو دي دریزنه دی غو دي ورتیا نه چې غو ډیر پټیټه سطحه ورتیا لري دي دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي هیڅ نه منلو نه ده مې دغه پریکړه نه دوی لسره غوړ وکي
د ازادي رادیو د اوریدونکو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي د ازادي رادیو څخه زموږ د غوښتنه ده چې نا افغانستان دا عام ولس سره چې کم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ور سره کوي نو دا زموږ ځار دي تر لوړ مقاماتو پر ورسیږي نو دا خو خوار او غریب دی یا د مرزي د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دوه ظلمونه کوي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم جنور د دې ولس سره نه کوي دا خو یو لاده هیڅ د پاره نه دی راغلی خو څوک د دوا د پاره راغلی دي څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دي نو دا زما ځان تر لوړ مقامات پر ورسېږي وسلام
السلام علیکم زګل علي حق مل نه یلمن ولایت نه ویول سلی خبر کوم نو ما د صدر اړیو کارکونکو دا یله د ورته د پاکستان ظلمونه او ګوش پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي نو اخر ظلمونه نه کوي کدا ظلمونه کوي تقریبا اخر به مشکل جوړ شي چې پټو نړۍ کې به سره نه یعنی پاکستان مقابله به خدس نه ورته ملمیز د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي نو ما د نړۍ ورته هله چې به د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي
السلام علیکم دا ازادي ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم غواړم چې زما ژغ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی د طالبانو د مشرانو څخه می خواهش دادی چې د پاکستانی مشرانو سره د خپل خبرې وکي تر څو چې د افغانان په پاکستان کې اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه د غوښیان خو د لیپات سول لیلام سول پاتاسو دغه کم کډوال چې دی دا قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دی خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کم ژوندۍ چلته ده دا په نیمه نیمه باید لري خرڅوي نو دوی زی افغانستان ته په دواله سره باندې د دوی شان ګرځدلې پاتاسول باید چې پر دې خبري ورسره وکول سي چې ترسو چې موږ څونه ټیم راکوي او موږ دلته اوسېږو اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو ځکه موږ وځو موږ به شیان په نیمه نیمه به یې خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو زیات خلک قانوني اسناد هم لري دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي، د 20,000 روپو شی په 10,000 خرڅوي، په 15,000 خرڅوي، بس دي په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي او زما غږ تر دوی پورې ورسیږي، چې اورېدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام، یو جهان مننه.
سلامونه د ازادي او اورېدونکو د پروګرام درنو قدرمن اورېدونکو او کارکونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت چمې بم پرتن وي. بیا هم ستاسو هماغه پخوانی اورېدونکو محمد انی بلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پرېږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړې ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې یو ډېره ظالمانه او یو ډېره بحرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخی او د خپل پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې لسره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45 دیش همداسې 40 کاله تیر کړي دي، هلته یې خپلې شتمنۍ کورونه زده کړې، ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې، همدغه یخونو کې، همدغه سختو شیبو کې، به دوی څه کوي؟ دا څه رکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو، خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته ووایي له کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي. د بشري حقوقونه تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونه تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونه تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچیر پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغض ایناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بغض او حسد به په کلونو کلونو لمنځه نه ځي. نو زم داسې خپل چې زه به سواده سړی یم، د دې وطن دومره خپایم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هیڅ تصور یې نسی کېدلای چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم، په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نه سم حل کولای، چې بیا ماته اولس تا کتر اته دوستو کو تر 2 میلیونه پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دغو سختو شیبو کې بیا هم له هغو افغانانو ورونو څخه ډېره مننه، د دوی تر احساس جار سم، د دوی تر هغه میلمه پالنې جار سم چې دوی وکولای سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې وراچوي، یا د هغوی تشویقوي، هغوی ته خپله پښتنه مینه وړاندې کوي. ډېره مننه جار تر همداسې افغانانو سم غواړم، همداسې افغانان ژوندي دي، همداسې افغانان هیله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډېر سي، تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوی وکړي په دې سخت ژمي کې. سیدی په یوه جوړه کالو کې راغلي دي، له همداسې ظالمانه پریکړې نه ډېر متاثره یم، د ملګرو ملتونو نه ډېر متاثره یم. هیله ده چې زما پیغام خپور سي. وسلام.
دل سوزی مل خوص ولی چخه دی پاکستان چخه را غلی مجیرونو سره باید دیر زیاد امرسته وشی. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډېره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وسلام، بای بای.
السلام علیکم. د ازادي کارکوونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت فائده دي تور خام او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کډی افغان کډوالو دی پارا چې او سره زنان دی کچنیان دی په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر د خاطر شنه او بوی چکن خوراک دی چکا کی نه دی او داس کوم څه دی ستانه دی خوراک دی شخص ته نه سرپناست نو خدای دی وخت تاس د امر او بدرګه کوي او شروع کو ورسی دی. والسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو دراستنولو په اړه ازادي راډیو ته پریښي وو، په دې هیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. ښاغلی اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي، نه په اجباري ډول. په یوې مرکه کې مې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
موږ خو لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته، زمونږ هلته کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډېرو کلونو په افغانستان کې خپل چې کوم پروجیکټ دي هغه امپلیمنت کوو. چې څومره هم به کور خلک دي هلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان دننه چې کوم ډیسپلی شوی دي هغوی ته مونږ کومک ورکوو، مخکې مونږ کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک د دلته نه ځي هلته دې خلکو ته مونږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړی دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو نه دي ملمسیا کړی. مونږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزته وي او باحفاظته وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنېږي یو ان ایچ سی آر ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه پخوا چې یو شمېر کډوال په خپله خوښه راستنول کېدل یو څه نغدې پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېد. دا مهال له دغو کډوالو سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یو ان ایچ سی آر هیڅ ډول مرسته هم نه کوي، همداسې ده کنه؟
په دې کې خو چې کوم په خپلې خوښې باندې کوم خلک زی او هغوی سره پی او آر کارډز دي، ځکه چې دغه آپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارډ والا او د افغان سیریزن کارډ چې چا سری هغه خلاف دغه ایکشن نه لري او هغوی به واپس په زبردستی نه لیږي. نو چې کوم خلک په خپلې خوښې باندې زی د هغوی سره پی او آر کارډونه وي او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په مینډیټ کې وو هغه اوس هم دي. چې کله دغه کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارډونه دي نو دې ته هلته مونږ اوس هم مرستې ورکوو. مونږ چې کوم انکیشمنټ سینټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکوو، $315 فی کس ور ورکوو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کیږي.
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجسټر دي د یو ان ایچ سی آر سره، نو هغه یو ان ایچ سی آر د شونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان اپریدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته. مزاب ابراهمان هم پکتیا ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوې دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوډ ډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کوو، دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي، جوړی کې راته نیمګړې پاتې ده. نور ولایتو کې چې څه پروژې شروع شوې داسې موږ هم باید دا پروژه سر ته ورسوي. 10% کارونه شوي دي، 10% 80% کارونه همداسې پراته دي. موږ غواړو چې مکتب دا پروژه سر ته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز خوشحاله او د سچ امیاب برتانوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړی ده چې غزه د ماشومانو په ډیره بدله سوی ده. افغانستان کې لوږه او قحطی ده، د ښځو او بشري حقوقو پښو لاندې دي. زما په نظر دغه مشکلات چې ټوله رامنځته سوي دي، دا ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګه د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوي دي. ولې ملګري ملتونو نس کولا ملګری ملتونه په نامو ملګری ملتونه دې نس کولا سي د پر دغه کسانو باندې فشار او یوغه محکمو ته واسوي چې همدغه حالات را مسکړي. مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي. ملګری ملتونه یوازې وړاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نس ویل چې هغه قدرتمن وي. یوازې د افغانستان او د نورو غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینه کوي، پر هغه باندې فشارونه راوړي، دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزی ورته پیښوي.
سلامونه او نیک هله مې منې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمع کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي جرمونه تورنه کې ولګول، په چا خیدونه وخېځل، څوک اعدام کړل، سخت نیول روان.
سلامونه نکهلی خپل کې شروع زور سره مو سي یو مې زریو احواد واد افغانستان څخه یم فلم په ایران کې شېم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري. نو هغه کسان چې پاسپورت هم لري پولیس نیسي زورایي او دیپورت کوي، او هغه کسان چې په ایران کې تعلیم لري نو هغه سره هم زیات ظلمونه کېږي. او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي، او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي، ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي. او زمونږ دغه پیغام ښیي چې تاسو ورسوئ هېوادوالو ته او نړیوالې ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کېږي. وسلام.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته پیغام پیرم. هله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې مونږ د بایومتریک تذکیرې کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلدارې تللې دي، او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي. یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیرې د بهر زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه ناڅه نږدې یم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو، چې پر یوه تذکره 15,000 کلدارې، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغه نه اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورسي او کار اخلاصي. دا ډیر جبر دی، دا ډیر ظلم دی، دا ډیره بې عدالتي ده، دا ډیره بې انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا کوو. درې څلور ګاښته زیاتو کم ورغلي یو او تر تقریبا تر شل زره کلدارې پسې زموږ څه تللي دي چې زه دا تذکره کوم، لاسته یې راوړم. زما یقین دی، زما باور دی کار ته په کتو، د دوی کار ته په کتو چې زما څه به څلوېښت زره حتمن دي یا سبا ده.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زه بشر مل وفا د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دغه حکله دی محترمو، چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دغه د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د دغه غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي، خو دغه سربېره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته سې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني ده، ورور حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
اوریدونکو، د پروګرام د پای شېبو ته نږدې شوي یو. له ژمنې سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکوشو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامل ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. او دویم افغان بیسم شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي، دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پېښ پیر تاسو ښه وخت شه چې راځه تاسو پروګرام د خدای په مان.
السلام علیکم، زه وری خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قضیاریو دیرکشان د کلی وسیدون کیم ورکه ما یو روز په نوم دی ګلولی نمیگی او مشهور تو گل دا تقریبا کم از کم ورکه نیو پینگل شپار از کالا کیگی که بیدرک شوی دا ایت معلوماتی نیست دا یو اول خوب پنجاب که واغنم را وستو نو بیا بیدرک شوی دا که ازادی رادیو ندیر منونا چار چار تا معلومات وی ورو را پر درش میره دا من تا خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خوی ورو را که اگه هم مورور دا ورو را دی زادی اریو بلو سواله دا دی کان کلی و سیگون که دا که خپل دا ایلان آوریم ورو را زان در ورو سوی که بل یو یار دوشی ایلان آوری ورو را نو دا سر موسر دا مکاری و کی ورو را دا سرای در اولی پیلا کابل کیو بس خواه دا ورم علام مال شو ورو را.
گران وروره ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکو کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0092 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی، وروسته بیا 0 9 4 5 9 4 تکرار 0092 و 0 9 4 و 5 9 4.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دازادے رادیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلام و ہلی اڑان دے کوم. اللہ پاک دی کو ٹول روغ جوڑ او صحت مند او سے زمانم لقت علی دنگرہار ولایت د نازجان اور صالح وسیدون کیم. زما یو زوی چنوم خالق مین دے څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرار وماری با شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام اللہ پویت در
آزادی ردوت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریباً یو جم کال کیر لخپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغر د ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریباً اوس یو ښکار دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله تخپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 3 0 0 9 5 3 0. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان مو تماس تر سنیولې دي. څنګه د افغانستان یم د کندهار ولایت یم. کندهار کې مې وظیفه درلوده کومندان د پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ شون په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته یې ویشتلی یمه په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښت کې دي. ستی سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ ستی سمدا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوي. نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ
خلقو تا پور ورکولی وی خلقو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل چشي نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی هغه که د سامان دودی او که هغه د نورو مالی نورو موادو دودی چې په ورځنیو چارو کې د خلقو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ته پیښیږي نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله زمونږ یو هیواد کې پور هغه چا ته ورکول کېږي چې ګوري سبا یې دا لنډوونکی دی کولی شي د خپل پور ادا کړي نو په کوم صورت کې څوک یو چا ته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډېر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډېر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو که ډېر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بېکاري چاته ده دا بېچاره به ماته څه راکړي یا نو ما سره به څه همکاري وکړي
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم که یو سړی ډېر له انتها زیات قرضداره کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جایونو ته ولاړ شي هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي اوس ما خپله قرض کړی توانی سوی یم کاروبار مې کړی په وکې توانی سوی یا چا پیسې راچوړې دي تقریبا هغه پور اوس زما له وسه پورته ده زه د ورکولو توان نه لرم خو د ما مانیسه د چا په پیسې دي د هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم خپل وطن پرېږدم او وتښتم نو خدای دې وکړي چې دا ما پیغام تاسو نشر کړئ تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلي او د صله رحمۍ پیدا شي وسلام
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمېره ده 00420211421.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نړیوالو ملمنه مو یو د افغان ډاکټره د چیل دولسي زره حصے په بریتانیا کې اوسي اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې سبایت راځي که سما او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 45 دقیقې ما له کوره فاصله لري
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خمش تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لحظه هر قدم سې اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سې کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته ته نه راسو.
دم ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سه اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده، خو کله سه یو مریض په ایسه که تصمیم نیسی ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې چې کوم بل څه به د مریض په ګټه وي، بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم، او همدارنګه د ما په حیسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که اووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې، یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه ما نه په انټرویو کې پوښتنه کوي سه ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سه ته خپلو شاګردانو ته یا ته کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم څه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سه هغه له ما نه مشرم ده، کېدی سي سه د روغتون رئیسم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په اسپته کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنه وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنی زده کړو ته لومړنی زده کړې می چیرې کړې دي
ما لومړنی زده کړې ټوله کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو دوم انتخاب مې طب ولیکو درېیم مې طب ولیکو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره طب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
خاطرې خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان یې او تعمیر او هر شی غټ ول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو تقریبا د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید وه چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کېږي چې واوره م وینو یخ به م شاید ډېر کېدو
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي وو دا شیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی وو او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه شپا پینزو سم که کابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز تا سکل دا دی شوروی یرغل شروع سو خلق و هجرت شروع کو مخصوصا دی کل روسی اسکر و سی اشغال نو روز تا یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت و کو نو پویغو که زهم پیشت ورده یا پاکستان ته مې چاته کو راغلم درې کاله هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سې اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سې کچېرې
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو
نه دې له خاطرې چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سومه او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولیږو بیا ز لاهور ته ولیږم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سی د ګوندونو کارت یې غوښتلو سی هغه ما سره نه وو سی په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سی د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ما ته یې سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیم سن په امتحانونه یې واخیستل. بدل هغې بیا ماته داسې ټراکو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون وو او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتاً شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سیوه ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور طب ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې زه دوی ملامتومه، هغه د زه بله خاطره دي اعتداد و سه دوم چانس کې یا دریم چانس کې کمه بدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دل خاطر سته او سته په شو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ ښه ده سي، هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره ښه و سي شاگردان سے، یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آخو که دلیت چاسی دیر علاقه در لو دلکم لزدقری سره آخو با کامی بیدن. خو پاکستان کی یو بل سیستمو سے دے آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لو دل سی باید راسی آو دی دی سیت پوی ساب را کلل سی پیغی که ضرورنه دستو دوی آخو تاکر شاگرد و آخوی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیته اوم آغا بی اخستن شاگر تکره او کنو، نو آغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو بخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه بون پا یاد ده چی زموږ دی اوریدون کله لپاره پزله پوری وی
سه خاص جالب خونه ده، خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یو د سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو، نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو، همیشه به یو ځای به یو بل سره به په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شی ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه، اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه، ما او دا بله که یو جای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم سي په دې کې او درېیم ملګری هم د کشمیر وه. آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده،
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه حتاتیا کې سفاره رسومه هغه ملګر سره تر اوسه ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سومه له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ما استاد وم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي چې حالت باید پروختون کې کار نو کو سله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کړم یا په هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصي ورکړې زالت کار شروع کړم خو هغه ول پښتنه دا و سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبروي مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمان یم د هغو تصدیق چا کړی ده سې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوی نه تر نه نوی پورې څه کار وکړو نولس سوه نه نوی
ولې لندن ته ولاړی
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لکه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته او دلته امکانونه مو ورکړو او ما به زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاص وي او بعد لکه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې دي کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیره زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې لیوي خو ماشومان مې ول دواړه وړول خو بیا مخصوصا چې ډیر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لودې مازو او سیاه مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي څه کوي
لور مې ماشالله شوه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پوری د دې باوجود چې سمې له نسته نه دلته یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې سدا وکړه بو په کابل لیدل ایم نه ده خو څومره اوریدلې دي او څومره اوري بیا ډیر سیات هغه لري مینه لري
وسوي
دا تب وایي او امپیریل کې وایي سه په لندن کې ده نه امپیریل پانتون د دنیا په ډیرو شوچتو او معتبرو پانتونو کې حسابې شي څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده او د د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي او
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سه موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سه کار ته ځو دا پوښتنه کوي سه تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري نو ما د دین ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو نو بیا ما څه وکړل سې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم اوس په الحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه له شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغه سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم هغوی ما سره همکاري کوي بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلیږم سې هغوی ته اسانتیا وي بله خبره مې دا وه سې د اوسني ډاکټرانو سره سې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یو څه سې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا د سې تاسو ماته خپل ستونزې وایسي سې زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري دوی مانه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوم اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کوم چې کدا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کم شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی. کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
څه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و. موږ د اما د خپرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنی کیدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر سوي دي. له شروع نه همدا خبره وسي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې.